په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لنننی حمله تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکو برسیرن ټپیان شوي دي. خاغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي د دوی ساتونکو وشت او ورسره هم مهاله چاودیدونکي مواد وچاودیدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز امنیتي قومندانې ویندوی زهیر رسنوی ته ویلي و چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودول. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه شایع کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د هند او د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نن لوبه د هند په بریا سره پای ته ورسېده. هند د دې لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونې غوره کړې وه. افغانستان د هند لپاره د 103 منډو هدف ټاکلی و چې هند وکولی شوی دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 آور کې پوره کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او د هند بل لوبه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېر شپه اعلان شوه ویل شوي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بد دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د سترې محکمې دغه پریکړه به په دې هیواد کې د رایه ورکولو پر شرایطو د برابرو له 30 میلیون زیات وګړو کار سخت کړي چې د خپلې خوښې کاندید عمومي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 30 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل وروسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه ووژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکاري ډاډ هم ترلاسه کړی دی.
او د مرده سور انګور حسې چې دی هغه یو ډېر د غدست تایید مو سره حاصل شو.
ایا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت خو سم مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداریو شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمېدو ته من دي.
په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یې سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبره وو، او د افغانستان او د هند کرکټ د ټیمونو د وروستۍ لوبې د نتیجې په باب به نور جزئیات هم له خپل سپورتي خبریال څخه درکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په ورستۍ کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړې او په ځینو کې هم د همکاري ډاټ ترلاسه کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تیرونه رسنیو راپور ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لمنځه وړلو پر مسلې ډېرې خبرې شوې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې اوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپلو هڅو تایید یې ترلاسه کړی دی. د مولا فضل الرحمن دات سرګندونې د هغه دوګون غوړه او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګون خبره کړي، مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رخطوګه تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
د سلامان له طرفه مو سره او د مور د سوالونو هر څه چې دی د هغه یو ډېر د بودا تایید مو سره حاصل سره مور د هغه شکر ګزار ټول د سلامونو په څیر د نورو مونږ څنګه چې سمره مسائل دي زما اصل هدف فم او مور د وفات کوم اصل هدف فم هغه دا و چې مور په یوه مسلې کې ځان محصور او جامع انداز سره او شامل انداز سره مور په تمامو شعبو کې او په هر برخه کې مور له مور سره د تعاون لپاره خبرونه آماده کو او په هغه حواله سره دوی د مور د خواهش ډېر په ښه طریقه سره تایید کړ الحمدلله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو ښه پیل ګڼل دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځوړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربان له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلې دل د خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لوی علابیلو طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
د چې آیا د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سفر به افغانستان ته د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی وي کنه، دا او د چې پاکستانی رسنیو د سفر او د مولانا فضل الرحمن د وروستیو څرګندونو په اړه څه ویلي دي، د پښتنې لومړی د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله په اسلام آباد کې له تایر خان وپوښته.
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دوی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دوی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغې ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي، او بیا کله د خارجه وزارت ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې په خپل تایید کړی وه، او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کوله نو د خپل دا ویلی وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د ملا فضل الرحمن دغه سفر یا د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترینګلی اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله د پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي، نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوی عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنیو سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه کې خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقف خو راغی زوړ د طالبانو. او بل دا چې ټي ټي پی تاسو ګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو، ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیسواله پکې وجل شو. نو دې سره ښکاري چې داسې ډېر زیات تر دې وخت سم مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر وکړي. او ګومان زما خپل نظر مدا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري. او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دا غي نرسته بیا زګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دي چې هغه رسمي دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسیدا چا دي پاغه چې کوم سرګندون کیږي. او بیا تر خمدا لا تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو او پکار وي چې روسو پته لګي چې څه شي مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خانو چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په باب دا چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه ویل شوی او حکومتي چارواکو دغه سفر ته په کومه سترګه کتلی، په دې اړه یې نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت مخالف وسله والو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف وسله والې ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي، او بلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد یو برید خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت که هم اکثره دغه ادعا ویل کړي نورو پخوانیو په څیر جدي نه دي بللې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو آیا هغه په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت کوم اغیز کړی کنه؟ نور به په دې راپور کې په ګډه وورو.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپل وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا به عملیاتو اډست میزنند و
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم ندینیم.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وه چې په تېرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د درېو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعا کړي خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. په غزه کې چې جګړه پیل شوې ده ډېر لوري په دې سیمه کې د بشري بحران د زیاتوالي خبرداری ورکړی او ویل شوي چې تر اوسه پورې له 3000 ډېر کسان په جګړه کې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې دې سیمې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره هم په نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه دوام لري. نور بله عصمت څاروانه واورو.
د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډی سی کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل همدا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې ترتی وشو چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی ولاسل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګه لاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1200 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله همدا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشرۍ د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبري اژانس د انتونی بلینکن څرګندونې د دوو خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګي د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، د هند له افغانستان شلوریزه لوبه وګټله، د دغه لوبې نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکوي؟ مهرباني
نوري صاحب. سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند وتوانېد چې د دغه لوبې په ګټلو سره له افغانستان څخه لوبلړۍ هم وګټي. دوی د دریو سیالیو څخه دوه وګټلې او یوازې یو بل لوبه پاتې ده چې د جنوري په 14 روانه چهارشنبه به ترسره شي. د هند په توپوهونکو کې یو ار بیا شیوام دوبه پرله پسې نیمه سلیزه ووهله، هغه درې شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې او د دوی نوي اوپنر چې په تېره لوبه کې نه و، یشسوی جایسوال، په پایل کې ډېره ښه لوبه وکړه چې 8 منډې وکړې. د دوی لوبډل مشر په صفر وسوځید روهیت شرما کوم منډه ونه کړه، خو ویرات کوهلی چې په لومړۍ لوبه کې نه و او نن لوبه تر راغلی و هغه بیا 29 منډې وکړې. د 123 منډو هدف هندي لوبډلې په 15.4 اورونو کې یوازې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. افغانستان ته په توپه چورنه کې کریم جنت دوه لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او فضل حق فاروقي بیا یوازې یو وکټ ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ هندۍ لوبډله له تیرو څلورو کالونو راهیسې یوازنۍ لوبډله ده چې په پرله پسې توګه په شلوریزو سیالیو کې 13 لوبلړۍ ګټي او لا یې هیڅ ماتې نه ده خوړلې. له افغانستان نه د نننۍ سیالۍ تر ګټلو وروسته یې د 15 لوبلړۍ شو په شلوریزو سیالیو کې چې په خپل کور کې دوی ګټي او ماتې نه خوري. نوري صاحب، که وخت وي دا به هم ووایو چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې بیا انګلستان ته په 28 منډو ماتې ورکړې ده. افغان لوبډلې د 209 منډو هدف ټاکلی او د انګلستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې یوازې 121 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره نن چې ډېره ښه لوبه کړې او خطو پاچونه کړې، اغاله محمد غزنفر ده چې 15 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان به خپل دویم لوبه له سویلي افریقا سره وکړي او د جنوري په 16 نیټه به رسمي لوبه له پاکستان سره ترسره کړي.
ډیره مننه بختیار ساحل د کرکټ له ډګره د ورستیو مهمو خبرونو یا پیښو له حالمو ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. هند نن له افغانستان شلوریزه لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداری یوې شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دغه شبکې په وینا د افغانستان په شمال کې اورښت تر 10 پورې ځنډیدلی او دا مسله په دې سیمو کې د غنمو په حاصلاتو منفي اغیز کوي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د اورښتونو کمیدو ته اندېښمن دي.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوس نیټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیرېدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیرېږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوو ونې، بادام دغه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوه، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران تو زیان راوله، زکه چې اوس د هنګ او غنم وخت او ډیر غنم چینجی وهل. بزگران ډیر اندیښمن دي، زکه چې زموږ په کسبکار بد اغیز لري.
تاثیرات بد سره محصولات دیقان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې. ده د خوړلو لپاره هېڅ څه نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بېکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا ویلي، په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو دا پیغام در چردم. یاره کده چا به شي سر خلاصي غاغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه ایسا و دي چا په دولت کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس فکر ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورور نور ستاسو خوښ ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چیک کوي. پاسپورټ چې شته په کار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه در وستلې، کم دقیق معلومات نه در کړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي. تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدومره به وایم شهزادۍ راډیو زنده باد، ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد، یم زنده باد. په اخر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې به دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي ازادي رادیو اوري په لنډو منځنیو څپو سر بیرمو په د انټرنیټ لارې هم صفاو وزی اوریدل شي. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې انکیدونکې دي. مخکې دی چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندیسته.